ترکیه د ملکی خدماتو وزیر کارکونکو له دندې ګوښه کړل. یعنی د ترکیه حکومت وزیر کارکونکو نن ګوښه کړی دی. د ترکیه حکومت د جمعې په ورځ د ملکی خدماتو وزیر کارکونکو چې د پولیسو افسران، حکومتي مامورین او د پوهنتون استادان دي برطرفه کړل. حکومت دغه کسان د تیر کال د ناکامی کودتا د لومړنۍ کالیزې د په ورځ یا په لومړنۍ کالیزې باندې دا خلک له دندو ګوښه کړي دي. په برطرف شویو کسانو کې څه باندې 2000 پولیس دي چې جګپوړي افسران هم پکې شامل دي. حکومت همدارنګه د پوهنتونونو 300 پروفیسران برطرفه کړي دي. په ترکیه کې د پروسه کال ناکامی کودتا نه وروسته جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د حکومت شاوخوا 100,000 مامورین له دندو په دې خاطر ګوښه کړي وو چې د فتح الله ګولان سره اړیکې لري او حکومت په ګولان تور لګوي چې ناکامه کودتا د هغه په لارښوونه شوی وه، خو هغه دا تور نه رد کړی دي. فتح الله ګولان شاوخوا 40 کاله کېږي په خپله خوښه د امریکا د متحده ایالاتو په پنسلوانیا ایالت کې اوسیږي. مخالفین په حکومت تور لګوي چې د استبداد په لور روان دی، خو حکومت بیا وایي دا اقدامات د هغو ګواښونو له منځه وړلو لپاره لازمي دي چې واکمن حکومت ته یا د ترکیې نظام ته متوجه دي. درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ د خبرو اترو د خپرونې د نن موضوع ده. د ترکیې د یو کال د کودتا د لومړۍ کلیزې په ورځ باندې به په ترکیه کې شوی په پیښو باندې او اقداماتو باندې د حکومت د کړنو په هغې حکومت باندې د تورونو په اړه خبرې کوو. په ترکیه کې میشت ژورنالیست سره به موږ ته حال راکړي. تاسې پام وکړئ یو راپور ته د دې کودتا په کلیزې باندې دغه یو راپورټ اورو او بیا د میل مسخه د ترکی نور حال اخلو. مهرباني.
ولسمشر اردوغان د دې کودتا د پلانولو پړه په متحده ایالاتو کې میشت پر خپل مخالف فتح الله ګولین اچوي او له امریکا یې غوښتي چې ترکیې ته یې وسپاري. امریکا د کافي شواهدو له وړاندې کولو پرته دا ګولین له تسلیمولو انکار کړی. د ترکیې لپاره د امریکا پخوانی سفیر جیم جیفری وایي چې له داسې یو ثبوت نه پرته به دا ګولین تسلیمول ستونزمن وي، چې ګنې هغه په کودتا کې لاس درلود او یا د ترکیې د ولسمشر د وژلو له پلان څخه خبر.
دا یوه پیچلې موضوع ده، ځکه په دې اړه کوم ثبوت نه دی لیدل شوی، خو که ډېر ثبوتونه هم موجود وي ثبوتول به زما په نظر ګران کار وي، ځکه چې څوک دغه شان یو کار کوي نو لیکلي شواهد نه پرېږدي.
جیفری وایي دا ګولین پلویانو د ترکیې په وسلوالو ځواکونو، پولیسو او قضایا قوې کې نفوذ کړی و او د کودتا په تنظیمولو کې مرسته کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پوځي سلاکار ریچرډ اوټزن وایي چې له کودتا مخکې د ترکیې پوځ په سیکولر او دین پالو ډلو ویشل شوی و.
ما د ترکیې د پوځ د خاصو ځواکونو څو افسران پیژندل چې د سختو سیکولر نظریاتو د درلودلو له امله له یوې ټاکل رتبې پورته ترفیع نه ورکول کېده. هغوی د هغو خلکو د لاسونو له ښکلولو انکار کوو چې اصلي قدرت یې په لاس کې و.
خو اوزن هغه اندېښنې بیا اساسه وبللې چې دغه سیاسي تصفیه به د ترکیې پوځ د ضعف سبب شي، ځکه چې د ترکیې پوځ له کودتا وروسته کامیابه پوځي تمرینات ترسره کړل. دا ترکیې پوځي قوت د ناټو لپاره ارزښت لري، خو له لویدي سره دا نخري اړیکې د اردوغان لخوا د مخالفینو د ځپلو او د اپریل د میاشتې د هغه ریفرانډوم په سر خرابې شوي دي چې په نتیجه کې یې ولسمشر زیات واک ترلاسه کړ. ځینې څېړونکي وایي چې د اردوغان مطلق استبداد ښایي زیات شي.
د اردوغان د دیکتاتورۍ یوه څرګنده نښه دا ده چې په دې وروستیو کې وویل چې له کودتا وروسته اعلان شوی بیړنی حالت به په ترکیه کې د سولې او سوکالۍ تر راتلو پورې وغځول شي. د سولې او سوکالۍ له رامنځته کېدو د هغه مقصد دا دی چې دغه حالت ژر پای ته نه رسیږي.
په ترکیه کې اوسنی وضعیت به په لویدیځ کې د ډېرو ډلو او افرادو غوسه راوپاروي، خو څېړونکي وایي په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو او ترکیې مشترکې ګټې به د دواړو هیوادونو اړیکو ته ډیر زیان ونه رسوي. د دواړو هیوادونو ګډې ګټې داعش ته ماتې ورکول، د سوریې جنگ پای ته رسول او په سیمه کې د ایران د منفي نفوذ مخه نیول دي. تاج امین، تاشنا تلویزیون، امریکا غږ.
زبل الخان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله یم د ننګرهار.
علي محمد له زابل نه خبرې کوم.
سوانی خبرې کوم چې فبرېل ولسوالۍ نه
آشنا راډیو ټوله کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني دغه سلامونه وړاندې کوم.
که تاسو هم غواړئ د آشنا راډیو په خبرونو کې برخه واخلئ، زمنګ د سټوډیو شمیره ده 001202619311. او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190001.
بلې درنو اوریدونکو، تاسو زموږ د سټوډیو نمبر واوریدلې او د ترکیه پر موضوع باندې نن په ترکیه کې د حکومت پر ضد د ناکامی کودتا لمړی کلیزه ده د ترکیه پر حال خبرې کوو. په ترکیه کې میشته د افغان ژورنالیست ایمل جلال صاحب از موږ سره میلمه دی، د ترکیه څخه به موږ ته د ترکیه وروستی حال راکړي او زموږ ستاسو پوښتنو ته به ځواب ووایي. جلال صاحب سلام تاسو ته، او فکر کوم چې د تخنیکی مشکل دی، خو په هر صورت درنو اوریدونکو موږ تاسو په دغه راپور کې هم واورېدل د ترکیه حکومت وزره کسان نور یعنی د ناکامی کودتا چې کله وشوه په لومړیو څو میاشتو کې څه باندې 100,000 یعنی 100,000 کسان له دندو ګوښه کړل، په دې کې د پولیسو یعنی امنیتي ارګانونو او ملکی ارګانونو لکه پانتونونو استادان او همداسې د نورو ادارو رئیسان او مامورین شامل وو، دا یې له دندو ګوښه کړي ول، یعنې حکومتي نظام یې لرې کړي ول، خو تر ننه پورې دغه لړۍ ادامه لري. په دې ورځ باندې 2000 کسان لرې کړل. ایمل جلال صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم. خدای دې وکړي چې ټلیفون مخکې هڅه وکړه چې ټلیفون دا ځل سم سوی وي. یو ځل موږ ته تاسو ته ښه راغلاست وایم چې موږ غږ واورو چې ټلیفون سم شوی ده، او د ترکیې په کوم ښار نه موږ سره په اړیکه کې یاست؟
مننه خاورین صاحب، خپل سلامونه ولیکې هیلې د امریکا غږ راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د انقرې تاسو سره په تماس کې.
وعلیکم السلام جلال صاحب، ډیره مننه. او موږ ته د ترکیې حال په پښتو ژبه به مختنن اوریدونکو ډیره پښتنې لري. موږ مخکې یو راپور واوریدو د اوریدونکو سره په ګډه، او په هغې کې ویل شوي وو چې د یو کال په ترس کې خو یې شاوخوا د یو څه باندې 100,000 کسانو نه یا 100,000 کسانو نه ډیر ملکي او نظامي خلک له دندو ګوښه کړل، یعنی هغه چې نظام یا حکومت ته ګواښ بلل کېدو په دې دلیل سره البته. خو یو کال وروسته هم دغه لړۍ پای ته نه ده رسېدلې. آیا حکومت وسم له د کودتا یا د کودتاچیانو د پالویانو څخه ویره لري چې دغه خلک په دغه ورځ باندې نور هم له کاره لرې کړل؟
نه، اصلا دوی دغه کودتا اصلا تاسو پوهیږئ دا یو نظامي اقدام دی، دا د عسکرو لخوا ترسره شوې ده. خو حکومت هغه کسان چې د دندو لرې کړي دي، دا ده چې دوی د فتح الله ګلن د سازمان سره چې فعلاً په ترکیه کې دوی یو ترهګری سازمان بولي، د هغوی سره د غړیتوب په تور باندې لري کړی دي. یعنی دا د حکومت لخوا د دې سازمان د تصفیه کولو یو لړۍ ده. د کودتا د ویرې مسأله کېدای شي ډېر حقیقت ونه لري، خو دوی دغه د تصفیه بهیر دوام لري، او دا تصفیه یوازې د فتح الله ګلن د سازمان د غړو یا د دوی د هغه هوادارانو په مقابل کې ده چې حکومت خپل وایي چې کیدای شي دا کلونه ونیسي چې دا تصفیه پای ته ورسیږي.
ایمل جلال صاحب، لیک اوس به تم ستاسو موضوع په دې فایل کې فتح الله ګلن ته راوستل نو موږ به په همدې فتح الله ګلن باندې تم سو همدغه به مختلف نور راوپیژنې. موږ خو چې دی په ویډیو یا تلویزیونو کې دلته په امریکا کې دی د 10 کالو راهیسې اوسیږي، په هغه د کودتا په ورځو شپو کې د سر مرکې اوسوي، خو یو ملکي کس ده، او دغه خلک هم ملکي نظامي هر ډول خلک دي. نو آیا د دې اول خو دا دلیل چې د فتح الله ګلن او د تحریک د تنظیم د دام مخته وایستې په کوم اساس ترهګر بلل سوي دي؟
اجازه راکړی یو د قز تاسو ته د پښتون نوړاندی وړاندې وایم. یو غټ مشکل چې د ترکی دولتي چارواکي او مدني ټولنې نړیوالو ته نشي تشریح کولای، هغه متاسفانه همدا فت الله ګلن د سازمان د کړنو او د دې سازمان د څرنګوالي او جوړښت پاړه دی. زما خو په یاد دی د کودتا د شپې نه یو هفته وروسته د ترکیې د ولسمشرۍ د ماڼۍ ویان ابراهیم کلن نومیږي، دی د بی بی سی د انګلیسي ژبې د یو خبریال سره مرکه کوله. نو هغوی کله چې دی دغه د فت الله ګلن د سازمان په اړه تشریحات ورکړل، نو هغوی ورته وویل چې تاسو داسې څه وایئ چې دا لکه د هالیوډ د یو فلم د صحنې په اړه لکه بحث کوي، یعنی دا غیر واقع بنانه ده. هغه کلنم دا ومنله، ویل متاسفانه وو داسې دغه څه چې زه وایم کېدی شي نړیوالو ته د منلو وړ نه وي، خو مونږ کوشش کوو چې نړیوال په دې قاعدې کو چې دا یو ترهګری سازمان دی. اوس به راشو د فتح الله ګلن د دې سازمان یا چې دوی خپل سازمان نه بولي، دوی یو جماعت ورته وایي. اصلا خپل د فتح الله ګلن یو دینی عالم وو په ترکیه کې، چې په 1980 کلونو کې په 80 کال کې په ترکیه کې یو نظامی کودتا وشوه، او د هغې کودتا نه دی ډیر متاثر شو. یوازې د نن نور هغه اسلامي هغه کسان چې اسلامي لارې غوره کړې و، دوی ته ځینې مشکلات پیدا شو. دوی د خدمت په نامه چې په ترکیه یا خدمت موږ ورته وایو، په خدمت په نامه باندې یو غورځنګ پیل کړ چې د ښوونې په برخه کې په ترکیه کې او په ټوله نړۍ کې د مکاتبو په انټونونو او انسټیټیوټونو لاندې خلک تربیه کړي. دغه انسټیټیوټونه په ترکیه کې هم دغه خومیز مرکزونه چې مکاتب پکې شامل دي، د پهنټونونو پکې شامل دي، په دغه خوانځیو کې، په دغه تاسیساتو کې دوی هغه کسان وروزل چې د وروسته به دوی په دولت کې، دا البته دا د ترکی هغه څه چې د ترکی دولت ادا کوي، دغه کسان په ترکیه کې د نننه په دولتي ادارو کې د 1980 کالونو راهیسي هم په د ترکی په دولتي ادارو کې، په قضایي قوه کې، او تر ټولو مهمه په نظامی برخه کې، د په اردو کې ځای پر ځای شوی دي. نو دغه کسان دوی اوس ادا کوي چې دا ډیره یو حد اقل 3 کلنه پروسه ده، او دغه 3 کلنه پروسه په اساس باندې دوی ځای پر ځای شوی
دي. د دوی ځای پر ځای دي، یعنی دوی فکر او مفکوري خلک دي. اوس لنډه مخته یو هغه کې بیا زاوري دونکو پوښتنو ته زموږ ځکه دي، هغوی پوښتنې ډېری واقعي بینه، او هغه واقعي سي اوریدونکي شي غواړي څه پوښتنې ورته پیدا شوي، نو خپل به د هغوی څخه واورو. د دې پر ځای چې زه د خلکو په نمایندګۍ ساسخه پوښتنې وکم، لنډه ماته وسی چې دغه د اوس اردوان اسلامي یا د هغه حق او عدالت یو تنظیم یا حزب چې وو بیا غوږی انتخابات وګټل، بیا غا تنظیم لغوه اعلان سو، بیا دوی په بل نوم باندې راغل، دا د ګولان دله دی هغه نمائندګی کوي، او که د رئیس جمهور، د اوسنی رئیس جمهور اردن، په دې کې کوم یو ډیر اسلامي افکار لري؟ کوم یو او چونکی اردن خو په افغانستان یا په نړۍ کې خداسې مشهور دی چې په خپل اردن ډیر اسلامی، او ترکیه ټوله اسلامی کړه، او تاسو وستی چې ګولن اسلامی ده، دغه لیک مخته تشریح بیا زه اوریدونکو ته پریږدم.
یو اساسي فرق دا دی چې د ګولن سازمان غیر سیاسي اسلامی حرکت دی، دا مدني ټولنه ده، دوی سیاسي اسلام ردوي. دا د دوی د سازمان د سیاسي مفکوري تګلارې دغه چې دوی سیاسي اسلام مطلق ردوي، په دولت کې دوی ځای نه نیسي، د رسمي ایدیولوژي د دوی داده. د اردوغان د ګونیا د عدالت او پراختیا د ګوند چنده سیاسي ګوندې، دوی د سیاسي اسلام استازیتوب کوي، او هغوی د غیر سیاسي اسلام استازیتوب کوي، ځکه خو مشکلات پیدا کړي دي. او هیر دي نیوی چې د 2002 کال راکېږي، کله چې د عدالت او پراختیا ګوند اقتدار ته ورسید، د دوی تر ټولو نږدې ملګری او په دولت کې د سیکولرانو په مقابل کې، یا د اردو په مقابل کې، چې ترکی اردو قوي اردو ده، د دې په مقابل کې د ګډ مبارزې دواړه سازمانونو ګډ مبارزه وکړه، تر څو د عدالت او پراختیا ګوند په ترکیه کې خپل
بریالي
وغځوي. بعد دغه نه د 2011 کال راشي، د دوی ترمنځ مشکلات پیدا شو، او د فتح الله ګلن د سازمان د تصفیې چاره پیل شو.
دا ډیر مننه اوریدونکو ته، زو چې زخت ډیر د ترکیه د نظام په اړه خصوص شخصا د اردوان داسي معرفي سوی د چې داسي د یو ډیر قوي رهبر په څیر باندې په افغانستان کې عام خلک البته باید وایم او یو اسلام پال او اسلام دوست شخص معرفي سوی ده د دوی چې او د افغانستان د خلکو نظرونه به یا پښتني به واخلو چې د ترکیه د نظام په اړه او د یو کال وروسته هم تللی درنو اوریدونکو مهرباني وکړئ
سلام علیکم
او مهرباني جعفری صاحب
نو جو فخر مثلا اورین صاحب تاسو او جلال صاحب
ته مهرباني
وړاندې
کوم ایمال جلال صاحب له مکسر د انقری په انقره کې میشته جورنالیست او د ترکی حال برکې نو مهرباني جعفری صاحب خپل پښتنه وکړي او جلال صاحب تاسو جواب درک
او پښتنه کومې دا د محترم خاورین صاحب چې هغه تیر ولې کوم مزایره و د غي غشتنې د دولت په وړاندې منظور شوی کنه چې منظور او پدې اوس چې د کوټه تا ورځ منځله کېدله په دې کې هغه کوټه تا چانو ته اپ ورسو د دولت لخوا او کنه ورسو
ډېر ښه پر ځای پوښتنه ده مننه جعفری صاحب د جلال صاحب په یاد وسطه چې د تیر اونۍ مو تاسو په یو پروګرام کې هم دا ویلو چې دوی یو لاریون روانو د استانبول تر انقره د یو بل اوریدونکو مخلوق مهرباني وکړي د کوم ځای څخه ټلیفون کړي څوک او څه پوښتنه لري د ترکیه په اړه د خبرو اترو پروګرام ته خره غلاست مهرباني وکړئ خپل پوښتنه وکړئ
زه سردار محمد تاسو ته تاسو درانه مېلمه ته کوم سلامونه و
وعليكم السلام سردار محمد مهرباني
موږ پوښتنه خدا د شریعي اسلامي او انسانیت باندې چې څوک کوم وطن کې کوزه کوي هغه شر غواړي هغه فساد و هغه د ملت دښمنه دی د خلکو دښمنه
شما د نو بشری نظام باندې ته فکر کی چې د ترکیه د اردوغان نظام شرعي ده ښه سردار محمد ټلیفون قطع سو خو د ویل چې په شرعي
نو وړاندې کی په انتخاباتو کې ځانونه مشهور کی چې څا راوي ولا بیا مغه به
هر حکومت چې
دا وشت چې موږ د روح اجازه د والی صاحب او د اغه دا د رستم صاحب کیسه ته نه جوړه کړې دا هغه وایي چې ما کودتا کې لاس کړو زلوزل دی وایي چې په کودتا کې لاس وو چې ټول غریبانو ته درد په ځای کړ و سلام پی کړه
ښه زه په دې ورستي غږی په منځ کې قطعه سوی په دې ورستي برخه باندې زه پوینه شوم خو جلال صاحب پیسې وی هغه خپل ځواب ورکړي او بل اوریدونکو اخلو چې په یو ور باندې بیا پښتني ټول د جواب ورکې مهرباني وکړي د کوم ځای څخه مو ټلیفون کړی دا او د ترکی په اړه د اردوغان د حکومتي نظام په اړه پښتنه لري مهرباني وکړي د کوم ځای څخه مو ټلیفون کړی bale غاغوري د امریکا غږ د خبرو اترو پروګرام ته خره خلاصت چا د دوی د ټلیفون غاغ ناراضي خو بل ټلیفون اخلو خلک زنګونه ډیر دي چې رخصی مهرباني وکړي د کوم ځای څخه ټلیفون کړي او د ترکیه په اړه خپل پوښتنه وکړي ښه جلال صاحب بخنه غواړم دا ټلیفون د وقته سوخ هغه جعفری صاحب پوښتنه کاوه هغه لاریون کوم ځای ته ورسید
وو جعفری صاحب ته باید وویل شي چې لاریون دای د سیاسي اپوزيشن د ګوند د مشر د خاطر سره شوی وو او دا لاریون اصلي د دې شوار د عدالت غوښتنه و لاریون پای ته ورسید د تیر ریاکشن په پورز باندې ورستۍ غونډه دي تر سره کړه او لاریون د کودتا د وسنی پروګرامونو پورې هیڅ تړاو نه لري پای ته ورسید د سیاسي په 2019 کال کې انتخاباتي دا کېدې شي د انتخاباتو یو
مناورو
یو پیلامه وي نو د کودتا سره ارتباط نه لري
صحیح
د سردار محمد خان وروسته د کودتا کودتا کې د مشروع حکومت په اړه کې د مشروع حکومت تر وړاندې د کودتا په اړه ویلول دغه هغه څه چې د ترکی حکومت او مدني ټولنه یې وار وار تکراروي د مشروع حکومت تر وړاندې کودتا کول د دنیا په هیڅ یو قانون کې او په د دیموکراسي په نړیوالو سټانډرډونو کې د منلو وړ نه ده او دغه د کودتا چانه سره د اردوغان د مبارزې اساس همدغه تیز جوړوي چې د مشروع حکومت وړاندې کودتا کړی و سردار محمد خان یو بل پښتنه د د هغه کسان فکر کوم د هغه کسان لپاره کړی و چې دوی د کودتا کې د لاسلرون انکار کوي. تبن تر اوسه پورې د محاکمو لخوا د بهیر روان دی، محاکمې دوام لري. دا معلومه نه ده چې چا کودتا کړي، څوک پکې څومره مسؤلیت لري، خو تر ټولو پورې دغه دغه څه عملیات چې ترسره کېږي دا حتمي دا سیاسي عملیات دي او دا د اقتدار په ګټه باندې دي.
یو میاشت مخکې یوه ویډیو چې د دې دغه محاکمه چې پیلېدلې، یوه ویډیو موږ ولیدله دغه جګپوري جنرالان چې کله محکمې ته ننه باسل اقلا د هغوی خو به پیل شوي خو به وي، هغه محکمه کې څه وویل شول؟ دغه هغه جنرال یا چې د کودتا په رهبري کولو تورن دی د هوایي پوځ قومندان
خاورین صاحب، دغه دعواګانې دا یو غلط فهمي ویلی شي. د کودتا په اړه د محکمې په وړاندې د اقامې دعوا یوه نه ده، دا تقریبا تر پنځوسو دعواګانو زیاتې دي. اساسي دعوا لومړنۍ قضایي جلسه وو، شاوخوا یوه میاشت وړاندې ترسره شوه، او د هغه کس چې د کودتا په اردو کې د کودتا په مشرۍ باندې تورن شوی دی، هغوی دغه ټول تورونه چې پرې لګېدلي وو رد کړل، او وایي چې تر دې دوی د نظامی یا عسکری نظام په منځ کې د پورتنیو اوامرو اطاعت کړی دی، او د کودتا د کولو نه هیڅ خبرتیا نه درلوده. نو د څه خاص خبره تر اوسه معلومه نه ده، چې اول لومړنۍ جلسه تیره شوه، دا بهر کې دی چې کلونه دوام
وکړي. جلال صاحب، یوه پوښتنه به شو، دغه وخت کم دی، را به شو د نړیوالو حقوقي بنسټونو د همداسې د ځینو حکومتونو لخوا، اگر چې سیاسي اړیکې خود انقره سره او د اردن د حکومت سره ټول اروپایي اتحادیه لري، د ناټو په خاطر مور سره لري، واشنگټن سره یې اړیکې په همدې ارتباط ښې دي، خو نیوکه په خپل ځای ده چې اردوان سوکه سوکه د یو استبدادي رژیم د مشري خواته روان ده، نظام یې هغه خواته سوق کړی دی، خصوصا په دې وروستیو کې چې د ریفرنډم له لارې د جمهوري ریاست واک ډیر کړ. آیا واقعا په حکومت کې داسې احساس کیږي هلته په ترکیه کې چې یا دی څه دی ته څه جواب لري د دې نړیوالو او د دې حقوقو د ټولنو نیوکو ته، چې دا اصلا د یو کس د دیموکراسي نه بلکې د یو کس د حکومت شکل جوړ
خوري صاحب، دا اجازه راکړئ دا په دوه برخو کې درته ځواب کړم. دا دوه اړخ لري، دا لکه د یوې سکې دوه اړخ لري، یوې بهرنۍ اړخ دی، نړیوال اړخ دی. نړیوال اړخ دغه تاسو چې تشریح په دغه اړخ دی چې بله شکه چې د خصوصا د ریفرندوم نه وروسته په ترکیه کې هغه نظام چې راتلونکی دی، یا د ترکیې د پارلماني نظام چې د ولسمشریز نظام باندې بدلېږي، په دغه برخه کې حتی په خپله دننه ترکیه کې یو لړ اندېښنې شته دی چې کیدای شي د پارلمان او خصوصا د قضایه قوې رول د ترکیې په راتلونکي کې کم شي او اجرایه قوې رول زیات شي. نو دا یو خطر دی. د دې یو بل اړخ چې داخلي اړخ دی، هغه داسې دی، په ترکیه کې دننه حکومت خصوصا اردوان همیشه کوښښ کوي چې خلکو ته دا ووایي چې د بهر نه د دوی د مشروع حکومت پر وړاندې یو توطیه ده، او دغه توطیه که هر رقمي باید دفع شي. یعنی هر هغه وینا چې د نړیوالو ټولنې لخوا یا د اروپایي ټولنې لخوا هغه نیوکه چې پر دوی باندې ترسره کیږي، په ترکیه کې د دوی د دفع کولو لپاره د خارج ترت وړاندې یا د خارجي توطیه وړاندې د ملت د یووالي غوښتنه کیږي، او رښتیا هم ملت زیات په قصه کې نه دی چې د په دې اړه بحث وکړي چې رښتیا په ترکیه کې څه تیریږي. خو د خارجي دښمن مطرح شو، ملت
دغه جلال صاحب دغه عمومي فرمول چې استبدادي
پلوای باندې
ودرې، استبدادي حکومتونو دغه یو عمومي فرمول داسې مده چې بهرنۍ دښمن یا هیواد یا ګاونډي هیواد نه بابا جوړ ک، او بیا خلک پام دی باندې د قناعت ورکړي چې د نظام ملاتړ وکړي. همداسې کارونه په نورو هیوادونو کې هم نورو چارواکو هم کړي دي، یقیني پاکستان پوځ یو مثال ده چې مثلا د هند سره دښمنی تل هلته خلک دي ته څول دي چې د پوځ ملاتړ وکړي. زرته یو درنو اوریدونکو، د ترکیې په اړه که پوښتنې لرئ، له موږ سره د انقرې څخه ایمل جلال صاحب ژورنالیست او څیړونکی د ترکیه د چارو د ترکیه په پانتون الته د تخنیکی پانتون د منځنی ختیځ پانتون دی په ترکیه کې هغه ته زده کړې کړې دي او مکتب حال راکی تاسو کې د ترکیه د نظام په اړه د پښتنه لري. ایمل جلال صاحب یو لنډ د ټلیفون شمیره اورو او بیا یعنی یو هغه غغو او بیا ورسته مکتب دوه پښتنه د ترکیه د نړیوال خطرونه سيدي د داعش په اړه ترکیه کې څه حال دی د کوردانو سره د ترکیه ستونزه کوم ځای ته رسیدل د او څه پلانونه لري او همداسې د اروپایي ټولنې او د امریکا سره اړیکې څنګه دي د درې پښتنه و مکتب جواب کې مهرباني.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
جلال صاحب ستاسو نوبت دی او په لنډو لنډو ټکو کې په یوه یوه دقیقه کې د داعش سره د په ترکیه کې اندیښنه څه ده، حکومت څه کوي، د سوریه کې د دوی فعالیتونه څه ډول دي، موږ ته اوریدونکو ته تشریح کړئ.
داعش په ترکیه کې طبعا دا په سوریه سره او عراق سره ترکیه ګډ سرحد لري او د امنیتي لحاظه طبعا ترکیه ته یو لړ خطرات متوجه دي. د داعش له خوا چې داسې په حملاتو خوا ته ترسره کیږي، خو فکر کوم امنیتي ځواکونو او د ترکیه استخباراتو تر دې دمه کوښښ کړی دی چې دغه عملیات دفع کړي. په ترکیه کې د داعش نه ډېر خطر د کوردانو نه احساسېږي. د کوردانو مسله سیاسي ده، د داعش مسله امنیتي وه. امنیتي مسایل حلول شي، خو سیاسي مسایل سیاسي مسله ډیره مهمه ده.
جلال صاحب دلته غختل کوردان و یوازنی قوت د جلته د دایش تر په واقعا جګړه کولای سي. امریکای ملاتړ کوي د کوردانو، بیا اردوان په ډیر غصه ویل چې د کوردانو ملاتړ
نور دي. اجازه راکړي په لنډه توګه تشریح کړم. کوردان په منځنی ختیځ کې تاسو پوهیږئ چې په ایران، عراق، سوریه او ترکیه کې په څلور برخو ویشل شوی دي. په عراق کې دوی د برزانی د حکومت تر مشرۍ لاندې دوی هلته خود مختاري لري. په سوریه کې اوس د هغه وای پی جی چې ورته وایي چې د داعش پر وړاندې مبارزه کوي، دا هغه څه دي چې د ترکیه لپاره خطر دی. ترکیه داسې فکر کوي که چېرته په سوریه کې دغه وای پی جی بریالی شي او هغه سرحدونه چې د ترکیه سره ګډه پوله لري او دلته دوی خود مختاري اعلان کړي، دا به په ترکیه کې دننه د کوردانو لخوا د خود مختاره یا حداقل د هرج مرج در رامنځته کولو خطر رامنځته کړي. نو د دې خطر د ترکیه لپاره د داعش هم اولویت کوردان دي او د دوی په وړاندې باندې هم سیاسي تدابیر نیول دي او هم ډیر شدید نظامی تدابیر.
جلال صاحب یعنی دا خو په دلته تدابیر نیول د کوردان ته متوجه ده. د قطر په موضوع وسم درې ځمکه خوانی قوي کلک ملاتړي ادامه ورکړي ده. د قطر د امیر
و د قطر یو مشکل چې ترکیه غواړي هغه فعلاً دغه د قطر په کړکیچ کې نه غواړي چې ښکیل شي. ترکیه غواړي چې د سعودي عربستان سره او د قطر ترمنځ دغه د ځواک موازنه همیشه هغه تله مساوي وساتي، ځکه سعودي عربستان د دوی ستراتیژیک ملګری دی او خصوصا د داعش پر وړاندې په مبارزه کې د ترکیه ستراتیژیک ملګری دی. نه غواړي چې د قطر سره د قطر له امله د سعودي عربستان سره مخامخ شي. د ترکیه رسمي دریځ دا دی د بهرنیو چارو د وزارت په وینا چې ترکیه غواړي چې دلته منځګړیتوب وکړي، خو په ساحه کې سیاسي حالت دا دی چې ترکیه نه غواړي چې قطر په دې کړکیچ کې یوازې پرېږدي. چې قطر یوازې پرېښودل شو، د ترکیه سیمه ییز ځواک هم په منځني ختیځ کې د خطر سره مخامخ کیږي.
ډیره مننه ایمل جلال صاحب. تاسو د ترکیه داخلي وضعیت د کودتا وروسته د کودتا د کلیزې پورې ځبانې حال را کړ او د منطقي په سیاست کې مې د ترکیه نقش را ته تشریح کړل. درنو اوریدونکو په انقره کې میشته افغان ژورنالیست ایمل جلال مخته د ترکیه حال را کو. ستاسو د پښتنو اتخم ډیر مننه چې تر دې د مزموخ سره وې. مخبرونه په امدی ځای دغه خبرونه البته په دې ځای پای ته رسیږي. تر بل خبرونه پورې په الله سپارم او د درانو میلم څخم مننه کوم. تر بیا پوری مفالا سپارم. د خدای پامان.